سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې از موږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي بوتپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي اسما څران د کیسه سي کوربه دی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تعلیم د حقوقو فعال او د قلم لار ټولنې مشرمتي ولا ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکسپانا باندې لیکلي دي چې مته ولا ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشې شو خغلی ویسا د مارچ میاشتې په 28 کابل کې ونیول شو طالبانو په د تور لګولې و چې خپل سری فعالیتونه یې درلودل او د نظام ضد هڅونې یې کولې مته ولا ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځي ته پرېږدي طالبانو لا رسمن د ویسا د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي د پاکستاني چارواکو وایي د افغانانو په ګډون د رقبنه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه هغه ویلي د یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتي مرکزونو ته بیایي او تر څنګ یې هغه خلک چې په خپله خوښه وځي همکاري به ورسره وشي اندېښنه ده چې یو میلیون اوله افغان کډوال د راپورونو له مخې په پاکستان کې اوسېده قانوني اسناد لري د استول له وخت سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو راپورټر ریچارډ پینر د سشن په پورس د ملګرو ملتونو مو غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د استول په پلان اندېښنه خو د له پاکستان د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي حالت کې وسلوال بریدګر په ډز سره لکچر لګ 22 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د امنیتي حالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوین په کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې ټسي وکړې مین د امریکا پاسټ مال ویدیس کې ولري پروت یالاتې چې له کاناډا سره نږدې دی پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څل وخت کلن کس باندې شک لري چې بریدې کړې دی مین یالات څخه لسکونه پولیس او امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د بریدګر د ټول عملیات یې پیل کړی دي او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماتې ورکړه د لوبه د بنګلور په لوبغالي کې و د انګلستان لوبډلې د درې دې شورونو په لوبولو سره ټول لوبغالي لاس ورکړه یو سلو شپږ پنځوس منډې وکړې سریلانکا په 15مه ورکه د دوه لوبغالو په سپځې دوسر د هدف پوره کړ او بریا یې ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماتې ده او په دې سری د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې پنځه لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي او افغان لوبډلې خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان وګټله چې په پراخه کچه وستایل شوه د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15مه پیل شوې دي چې پایله به د نومبر په 19مه وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړي چې طالبان د نړیوالو له نغدې مرستو ګټه پورته کړي ده د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تېرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خود طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور لمخې امریکا د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یوه چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پنهه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بل بیلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړې استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبره شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گرو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کره شفافیت ندرلود. هغه چی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت توربندی داده و سی او ده هغوی زل پری تسکین شی. موږ او تاسو ولیدل چی افغانانو یو سلو 15 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلې وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي. او دا د 50% ته پورته شو، 90% ته پورته شو، او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه نه راځي؟ زما
اصلي سوال دا و منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي؟ که رسلنډ راته وایست
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرس کول یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي. همدغه سیګار پخوا هم اوس هم شته. که پخواني راپورونه وګورو او اوسني وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا ده، هغه سي ارزه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي، او خلک خوشاله نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی؟ دا مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه. قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله.
سلامت اوسئ.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دوی سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس مونږ په تېر وخت کې هم لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زمونږ درد نشي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال را په دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو مونږ که دغه دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد میلیونه ډالر طالبانو ته ورغلی دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسې په خپل راپور کې ویلي چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي، کومک کوي، تاسو په هغه باندې ټیکس وضعه کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید نشي، ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیا رغونې په خاطر او په عامل منفعت پروژو کې د مصرف په خاطر دلته استول کېږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. پر صورت زما ارزاده چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دې پیشنهاد کی.
بله.
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هېڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري.
بله، ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نا دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسی لپاره د حکومت په دانه کې د اقتصاد وزارت پر اخرول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جوګان هغه سره راجستر دي د نه دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړجاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه بیه عملي کولی شم او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاري یا کانسپټ چې ورکوي. ان جی اوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکړي. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دې پکې چاته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایس چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او د سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ هغه پیسې چې د غریب او بیوزلو خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له هغو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه رښتیا هم اخیستل کیږي. یو د موساتو له کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیا خستل کیده او اوس هم خستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2 او 4% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیا اخیستل
کیږي. تاسو مطمئن یاست چې هغه څه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداري باندې په خو هم مالیا اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دغه کم حسابات چی ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو وه هم په شرکتونو او په نورو ادارو دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوي دي چې که څوک غواړي خپل مالیاتي مسؤلیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پرې 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډېرې داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی ورباندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوي دي او موسسات کولی شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلې چې د مامورینو معاشات دي د خریداریو مسایل دي د مصارفو دي په هغې برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغسې موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي پروژوي وي د یوې میاشتې د 2 یا 6 میاشتو یا د 1 کال یا پروژه چې څومره وي چې تر 1 او 2 کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لویه کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو درکولی شم د ډبلیو اف پی ادارې یو مشر وو پخوا د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حامد کرزي په وخت کې چې د قندار د ډبلیو اف پی مسؤول وو هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو بیا دې نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې مرکز ته راغې چې ډېر بدنام شو بیا دې غالبا یا وسلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وسدل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدې معنی که اتمر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ وایي د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي. البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا مو یعنی حتی د جمهوریت لومړی کلونو کې هم وو لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټکس ورکو وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه بنه به ټکس د مامور ټکس او د خپل کارمند ټکس دا به وزارت مالیې ګرځاو او هغلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو همغومره به ټکس پورته کړ، د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټکس نه دی. د مامور ټکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټکس انکم ټکس دی، دغسې نه دی. که دا انکم ټکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه ګزارشونو کې به دا خبره یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټکس لګوي، دا غیر قانوني ټکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول وم، ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې وو، بلکل هیڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل نه وي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر مؤسسه کې یو د خاط نفر نماینده و، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه مؤسسه مستقله توګه کار نه شي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډېر زیاته مننه کورودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بله موضوع چې سیګار مطرح کړی، دغه د نام حکومتي مؤسسو، البته د چارواکو په قول، چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، کاغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګان دي، هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایی لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله، لیکن له دې بل یې ماخله، دا خو بیا اخره فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف موکي چې دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو موږ اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان ور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغه به کار هم جعلي وي، دغه به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا واغه، د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، دا هغې کمپل وزن معلوم وي، قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یو اداره راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د مهاجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلی تیر کړی وي او یو بله راځي د 2000 افغانیو بلی ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته ښې او بد انجیوګانې او ښه او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډیر او کم راځي، دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مه کوه، د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي، د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال. د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کې چې دي، د هغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي. عین کوالیټي په ارزانتنی ترین نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیرې په دې فساد کې شریک وي، د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یو نامه اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي او دغه شرکتونه هم. او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکار کیږي. دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي دا
پروپاګاندا. سلامات اوسه منصور صاحب. سلامات اوسه ډیر زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري. هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکې سلامونه دي. تاسو ته لږ شوره دې سره کړې وي او شش پې کړې وي، ماشه نه پېل کړې وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامه خاده ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره موږ سره او دا فرمان دی چې د خپلواک ستوري ګولې دا خبره موږ سره د شریف خپلوان څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایپ نه تایپ ته خبر وی یو بل چانه وی تایپ کړی. زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیښ دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. نه افغانستان او صدغه مشخ په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشتجه کوي چې زما په پلانکی ځای کې یا پلانکی ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نه ویلې شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم دی چې بل ډول شرایط دي.
نو تاسو خو ویلې چې یعنی زه یقین ده تمام چې ویلې چې نو مشته ویلې نو ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
لیکن پر حال لارد بشو اتمر صاحب تا اتمر صاحب که دست راپورون خبریشی چه فکر کوی چه تأثیر به پا نریوال امرستو چه بیگور سیگار دست عادی اداره نده طول و لویدیزوالو چه پا افغانستان تمرستی کولی دی اداره پا یونه و شکل سر چارلی دی و پا دی بندی باورشتا دوی لخو خو او دا مرستی هم دوی کبی. نو فکر نکو چه مرستی با اغیزمنیشی افغانستان تا
ګوري منګه په مجموع کې تاسو واتو یو چې څه په خواو د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډیرو د فساد د مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انجو د خپل د د وزیر او د موینو د رئیسانو د دوی په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا و دی وس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپله په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلې لیدې دا غلطي دا فساد لیدل لیکل بیا مجبور ځان ساسو سمرستي وکي اوس هغه حالت نه دی.
البته اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسانه نه دی چې تاسو دې مخاوني سي ځکه دا څه نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چا ته ورکي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبی کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د خوانمو او اوس د سړی ګارانټی نشي ویلای چې دا نشته بيخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو اغشته شاید د دې اندازه کم شوی او زه مې ګورم چې دا بيخي کم نه چې بيخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسو ویلي د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي هېڅ هیواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستې ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نورو مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسان ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې هم په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه دغه د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده زمون خو ارزدار زده دی خوست ولایت نه پاړیکه کې یم خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب لیوال
صاحب لیوال صاحب
دلته خو چې کومې مرستې چې دلته رسیږي یا خو کافی اندازه دینه بل چې په کافی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی دغې منطقې کې خو موږ سره نه لرو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامي بخش کې ډېر وو اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي هېڅ امکانات نه لري نو مرستې نه ورته رسېږي په کافي اندازه هېڅ وخت
مرستې څوک ویشي
مرستې خو موسسات ویشي دغه اوړه ویشي غوړي ویشي دغه شیان ویشي خو هغه کپي نه دي
پوهېږمه چې مرستې به کمې ټولو ته تبن چې نه رسېږي اوس مرستې کمې شوي دي اما دا راته ووایه چې څوک پې څارنه کوي څوک یې کنټرولوي آیا موسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي
نا داسې دی چې څارنه خو حکومت اپ لري باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلق کوي بل په زمیدان کې کونډې ډېرې شوي دي شهیدان یې ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې وو خاله کې په اردو کې پولیسو کې وو نو کونډې اتي مون دلته ډېر دي شبر صاحب موسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامت اوسئ اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه آزادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې د هغوی لپاره وایم چې د آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړی ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه یې وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اورېدلي چې د خوونکو شمیر دی کم شوی وی، بلکې دا اورو چې هغه میرمنې خو خوونکې چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
شي کې ورکم کړی
غالبا چې پوره معاش اخلي. یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته په د نوې حکومت پر راتګ روسا پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی مېرمنې چې هغې نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله ډېره زیاته مننه مومن صاحب. دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسې تاثیر وینئ، څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دغه مرستې چې اوس هم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې کله که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورتل چې زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم د ترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي یا د کنټرول د پاره وتوي ټول موسسات دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کیږو، که چیرې د دې د پاره اړوین د ریښ خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کیږي، که د زلزلهګانو سره کومک کیږي، که د نورو هغه اړوند دا افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره که کومک کېږي دا ډېره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یونما د مشر سره چې ملاقات درلودي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارد په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندې موږ ټول چې زموږ تجارت رایله کوي او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته که چیرې هغه پسې وایي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. مومن صاحب، په اوس داسې خلک ډېر دي چې کله د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کله سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتر معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ دی، واقعا مشکلات شته، اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده، اول د افغانستان د مجمدو پیسو ویله کېدل، افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه بندې او چابهار هم د جامع جهاني د تاجراتو لاندې دي، یقینا جامع جهاني په دغه حالاتو کې باید کومک وکړي، داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي، افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایني یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي، که چیرې جامعه جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي، دا چې د جامعه جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضي مشکلات دي یا د بعضي همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامعه جهانی د اوسه پر چپ پاتې ده،
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو، هغه دا ده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او دا مرستې چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی له روزان راوپیژنه. یا آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و ریدیم که تا سلامون را تقدیم هم.
سلامت و سه مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگ و کسانو چخایی هست چه ده مؤسسو لوری مو بشری مرستی لیدلی دی چه دا سم و او حقدار و خلکو ترسی شو کنه؟
بلکل میرابانی زباب زباندیم دینشالله تعالی خبری دستاو کم. اول جمال زپر دی کابل سپاری که کهیم اول بده دی موضوع لگ مختی لگ مقدمه دستاو بایم.
میرابانی او چه لنده؟
لنده انشالله تعالی لنده. سرنگه چه افغان مسلمان بودست تقریبا پدقه پیندو لسیزو تره دو یا نیمه پیره کوره که دو، خصوصا پدقه ورسته دو لسیزو که د امریکا په مسله د ناتو اروپا پوځي اشغالګرو او دغو مزدورانو دغه مظلوم ګلسته ته داسې همه انسانیت و جون کې بحران لاندې
تا خو بیانیه شروع کړه. لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
صحیح ده. نو د مرستو په باره به زه دومره درته وایم چې بیانیه به تېر شم، چې د مرستو باره به دومره درته وایم چې کومې مرستې شوې یا کې چې هر څنګه دي مننه ترې کوو. هغه که د هر خارجي ملک څخه دي که د کوم شخصي شرکتو څخه یې مننه ترې کوو، کور ودانۍ ورته وایو. در حالی چې مستحق خلکو ته نه رسېدلې نه رسېږي، اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کومې شوې که ته وګورې دلته فکر وکړې که زه درته وایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي. هغه چې پنځه او شپږ منزله بنګله و هغه بلډینګ لري، هغو خلکو ته رسېدلې نه، هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی، هغو ته نه رسېدلې، نه رسېږي، نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې، نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې، نه راځي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته څه پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه، دغو چې چېرته ښه شتمن و ورکړې وې چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیرات نه ګو چې چاته به چه پلانی چه پروش در دیستانی در خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خانان در تکره چه خدای تور کریم ما موقع تور کریم مشتر که نه پیدر رو نبو خود بیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسید در نرسید رو سپر
دیر از یاد مانند کور بادن. یو بلاوردون که امشتا بیا باور شمیل بانو تا میرابانی که وی تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو تلندی. میرابانی تاسیل استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم و رحمت الله.
سلامت و سی. مهربانی.
ورور دا سیگار چی دی؟ سیگار اوائی خونداری خورزی. دا معلومات کومه که چی دوی من خامدل تا و سیگو نمدی وطن خالکی و من موسیسات گورو مرستیم گورو تالی بانم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرستې صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلیو کې داسې غړي پیدا کړي ډېر مستحق او همکاري کوي. نظارت چې ورسي او هغه خبره چې کوي نو سیګار د عمر معلومات نه لري، لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا وړ ده. امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي د طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې اصل لري، نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیره مننه.
طالبان هڅه کوي په
اواز د تاکید بس تاسو خبري واوریدل شوې. تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې. ډیره زیاته مننه. اتمر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. روسي اوریدونکو داسې خبري کولې، مخکنی دوه اوریدونکو یو څه متفاوتې. ستاسو نتیجه څه ده له دغو خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګوري، دا یو ډېر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی. که داسې تاسو ته وایم چې یعنې دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسېږي، په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپل وظیفه، دغه خپله امانتداری افراقی او دغا کمک اغا مستحق کسانو ترسی پا دی که معمولا دستن کیگی یو چا تا نی رسیدل اغا بیاوایی چی ایچ نو تا کمک نداره ایچ تا طول پروسه تر سوال لنده راولی بل تاوال خو خپل محسسات باید یو پرسیجر جو کی چه دغا دی کم لارنه دغا مرستی دی رسی پا طور دی مثال منگا په جمهوریت کې په مغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلی کې د کلی شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوي، یعنې دغه ټول پروژې د دغو شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کوي. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسانو ته ورسېږي، نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې او کمک ورسوي. یا که داسې ونه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، د هغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنې منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی، که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دو کسان ته ورکړئ، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړئ، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري، که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه ده او کومه لاره پاکه ده چې دوی وشي کولی دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي، او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نه شي، دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ، دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي، د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورني موسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي، دا باید یا تر هغه اخري حده راښکته شي او یا بیخي له منځه ویوړل شي. او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسېږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی اوګانو په نوم راځي، ډېره لوړه برخه یې د ارګنکاست یا اداري مصارفو، د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو، سفریو، ګست هاوسونو او میلمستونونو په لګښتونه لګېږي، چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو ان جی اوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي، هغوی د 10-15% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه، غیر د سون توکو نه، غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي، د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي، چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي. او هغه مرستي چې څومره باید ورسي کې هغه پوړو کې مالګه هم خلکو ته
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان د مومن صاحب نظرم غواړي چې واور مومن صاحب زموږ ته دوړو ملمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشری مرستو مالیه وانه خستل شي او د شاغلی منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرستې بیشي او غوی باید ډېر لوړ معاشونه وانخلي، ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې ونه لګوي، بلکې له بیوزلو سره ډېر مرستې پیو کې. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېرو خلکو ته ورسی شي؟
ډېر مننه. زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګرون استاد جناب اکمر صاحب منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتون پر مخ چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موساف استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا په کومک کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابین او هم د بلوی چې در مابین یو داسې جامن څه چې دواړه وکول ست دې کنټرول وکي. ما مخکې تاسو اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کا په خوا او کوس چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کله غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه متونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفې یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه څخه چې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شان څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شان ته اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړه دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزموش ته غوړی وخت او غوسه مالیه نه خپل کیږي نو غوسه مالیه نه خپل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه نه خپل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی ګوري تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وړ مو څه د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو ګوري دی یو ورته مالیه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروي یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومکونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه کړی چې حالت شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یبرته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه څه مثلا کوړه دبليو پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړ غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو ترسي وړي کوړي د دې چې ولې دې بیا هم دا غوړي د بل ځای څخه وړي وړه د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي
خبره چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم ستاسو ګټه شي او هم دې خلکو ګټه شي ځکه چې کته سره وړي راوړي د وې ډېر خلکو ته په کارم پیدا شي. خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمني د په برلین کې د پوانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه دوی د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي.
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پورسی زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا و چاته پاتا خوله ځواني